السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړم د راپورونو په اساس په کابل کې نن یو وار بیا چاودنه شوې ده ځینو کورنیو رسنیو رپورټ ورکړی دی چې دغه چاودنه د کابل په لویدیځ کې د پولیسو خطا په سیمه کې شوې ده تر اوسه پورې د دغه چاودنې د احتمالي تلفاتو په اړه باندې رپورټونه نه دي ورکړل شوي خو پرون ماښام په کابل کې د کابل په لویدیځ کې په یوې تکیخانی او جماعت سره نږدې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د طالبانو حکومت ویلي دي چې اته کسان مړه شوي او اتلس نور ټپیان دي دوی تایید کړي چې د ټپیانو په منځ کې د ځینو حالت نازک دی خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې له 500 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي د طالبانو چارواکو دغه شمېرې لا نه دي تایید کړي سپینې ماڼۍ وایي امریکا به د هر ډول ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې هوښیار او مناسب دریز ولري د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر تېره شپه ټینګار وکړ چې دوی له افغانستان تر وتلو وروسته پر یو پیاوړي ستراتیژیک دریز تمرکز کوي دا وروسته له هغه چې د جولای په 1 په کابل کې امریکا په یو ډرون برید سره د القاعدې مشر ایمن الزواهری وواژه د جرمنی د کډوالو فدرال اداره وایي شاوخوا 15,500 افغانان په افغانستان کې د پخواني نظام تر سقوط وروسته جرمنی ته کډه شوي دي جرمنی ویلت ورځپاڼې د دې ادارې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې جرمنی 3,614 افغانان او د هغو د کورنیو د غړو د منلو ژمنه کړې او له دې ډلې څه باندې 15,500 هیواد ته ورغلي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین په بکنی سره حسین امیر عبداللهیان وایي ایران به د خپلو اوبو د حق حتی یو څاڅکی ګاونډیو هیوادو ته په تېره بیا ترکیه او افغانستان ته ونه بخي عبداللهیان دا خبره د خپل هیواد پارلمان ته کړې هغه ویلي ایران او ترکیه د آرس سین په اوبو کې د دوو خواوو د ونډې پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره ګډه کمیټه جوړه کړې ایرانی چارواکو په وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند او د کمال خان بند اوبو د پریښودو په اړه خبرې کړي دي د طالبانو حکومت ویي له متحده عرب اماراتو نه 12 هغه افغانان بیرته کابل ته ستانه شول چې هلته بندیان و د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د دفتر خبرپاڼې کې راغلي چې برادر په دې وروستیو کې اماراتو ته سفر کړی او د دغه هیواد له چارواکو غوښتي وو چې افغانان راخوشي کړي د راپورونو په اساس هلته لسګونه افغان اتباع د متحده عرب اماراتو په زندانو کې بندیان دي په زابل کې څلور کسان د شری یا سرخکان د ناروغۍ له امله مړه شوي دي د زابل د روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی تایید کړی چې دغه ناروغي په سیوري ولسوالۍ کې د کوچانو ترمنځ خپره شوې خصوصي ټیمونه مرستې ته وردانګلې دي او په ایران کې د سیلابونو له پراخېدو وروسته د یاست ښار تاریخي میراثونو ته د احتمالي زیان په اړه اندېښنې زیاتې شوي د تاریخي آثارو یو کارپو منصوري پرون از ایسنا خبری آژانس ته ویلي روانو سیلابونو د امیر چخماق په نوم د یزد تاریخي آثارو ټولګې ته سخت ګواښ پکړی دی په ایران کې سیلابونو څه باندې 90 کسان مړه کړي هم دي خبرونه مو واوریدل وربه شو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې به مو اول راپور د کابل د پرونیو چاودنو وروستي جزئیات وي او دا چې شیا زیارتوال لا هم لخپل امنیت اندېښمن دي دا وروسته له هغه چې پرون د کابل په لویدیځ کې د شیګانو یو جماعت په نښه شو او پکې 14 کسان ټپیان او 8 نور ووژل شول نن هم په پولیسو خطه کې چاودنه شوې ده په دې اړه هم راپور درته لرو چې طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې بارود کارول شوي چې هر څه له منځه وړي دي خو د وسلو او نظامی چارو کارپوهان دا خبره ردوي
دا منفجره مواد نه لري سپس تیغه لري داس مواد شته توغندي کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي
سپینی مانی ویلی د هر ډول ترګری د غوخ پوړاندې او خيار او مناسب دریز لري
موږ دا تیر اونۍ ولیدل چې اوس هم کولای شو دا ترلاسه کړو چې په افغانستان کې د ترهګرو لپاره خوندي ځای نشته.
د شپږیزې کرکټ لیګ کې اتلولۍ کیدونه وروسته له سپینغر پړانګانو ټیم نه په جلال آباد کې خطو درکلی شوی.
د سپینغر پړانګانو د لوبغاړو د اتلولۍ د هرکلی په موخه په سلګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان وارد ته ورټول شوي ول.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
آزادی رادیو ته غواګیاسترا بشو. اول مطلب ته، د افغانستان ځینو رسنیو نن رپورټ ورکړی دی چې د کابل په پولیس سوخته سیمه کې چې په لویدیز برخه کې پرته ده نن بیا یو چاودنه شوې ده. دغه چاودنې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو پولیس سوخته د کابل په لویدیز کې شیا میشتي سیمه ده چې ګڼ خلک یې په محرم میاشت کې په جماعتونو او تکیه خانو کې په آزادارۍ باندې بوختي. پرون هم په لویدیز د کابل کې په دوو سیمو کې د بریدونو او چاودنو رپورټ ورکړل شو چې د طالبانو د حکومت په خبره اته کسان پکې ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. له دغه برید راوروسته شیا افغانان اندېښمن دي او وایي چې طالبانو یې د امنیت په ټینګښت کې ښه کار نه دی کړی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
بلند مردم افغانستان حاکم شدند و قدرت را دست گرفتند و مردم را به محدودیت های زیاد مواجه ساختند.
علی جان د کابل په لویدیز کې اوسیږي، هغه سیمه چیرته چې ډیری شیعهګان میشتي. هر کال د کابل په دې سیمه کې د شورا مراسم په ځانګړي پروګرامونو ترسره کیږي. خو علی جان وایي څه کال د بل هر وخت په پرتلا د هغو خلکو امنیت ته ډیر اندېښمن دی چې غواړي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. عاشورا ته دوه ورځې پاتې او علی جان له اندېښنو سره سره طالبان تورنوي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب توان نه لري. هغه ادعا کوي چې طالبانو د نورو ترهګرو ډلو لپاره بستر برابر کړی دی.
د محرم لسیزه کې د عاشورا ورځ هم رخصت اعلان نه کړه او هغه پرسونل چې دوی سره دی د خلکو امنیت هم نسی خوندي کولی. پرون مو ویلل چې سرکاریز کې ډیر خلک د چاودنې له امله ووژل سول. په دې پیښه کې ډیری ډلې چې له دوی سره اړیکه لري او که وایم نږدې دوی خپله لاس لري، دوی د افغانستان د خلکو شیعهګانو او نور امنیت له منځه یووړ او له ګواښ سره مخ کړي.
هغه که څه هم د خپل ادعا لپاره کوم سند نه لري، خو په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلې، هغه ډله چې طالبان وایي دوی به یې حتما ځپي. یو بل کابل میشتي جاوید هم ازادي راډیو ته وویل چې د عاشورا په مراسمو کې د خپل ځان او د نورو امنیت ته اندېښمن دی.
موږ د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو چې هسې نه خدای مکړه کومه پیښه ونه شي، مګر بیا هم له خپلو امنیتي ځواکونو هیله کوو چې زموږ امنیت وساتي. هر ډول چې کیږي د خلکو امنیت باید خوندي شي، څو موږ وشو کولی چې په آزاد ډول خپل د ویر مراسم پر ځای کړو.
په افغانستان کې شیعهګان داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې پرون د جمعې په ورځ د کابل په سرکاري سیمه کې د یوې چاودنې په پایله کې اته تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. هلته یو شمېر کسان د عاشورا په مناسبت د خپلو مذهبي مراسمو لپاره راټول شوي وو. طالبانو د ټپیانو له ډلې د یو شمېرو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دا برید غندلی. هغه په خپله ټویټر پاڼه د پیښې له قربانیانو سره غمرازي ښودلې او زیاتوي د دې پیښې عاملان باید محاکمه شي. ریچارډ بینټ د دې پیښې مسؤلیت پر داعش ډلې اچولی او لیکي طالبان مسؤول دي چې ټول افغانان خوندي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو په محرم میاشت کې به د عاشورا د مذهبي مراسمو لپاره د راټولېدونکو امنیت خوندي وساتي. هم غوښتل له طالبانو په دې اړه وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویاندې عبدالنافع تکور د دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. د جمهوري نظام پر مهال په محرم الحرام میاشت کې د شیعهګانو پر مذهبي مراسمو بریدونه کېدل، خو سره له دې چې حکومت به یې امنیت ټینګ نیولی و، مګر بیا به یې هم له خلکو د امنیتي خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ او مرستې غوښتنه کوله.
جوان
آزادی خزینه نه پسر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د طالبانو حکومت وای په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ورستی برید کې داسې بارود کارول شوی چې هر څه یې له منځه وړي دي. خو ځینې افغان پوځي کارپوهان چې د وسلو د نویت په اړه معلومات لري وایي کوم راکټ چې امریکا د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پرې په نښه کړی دومره تخریب نه کوي چې هر څه له منځه یوسي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ اعلان وکړ چې د جولای په 1 چې سهار په د افغانستان یکشنبه وه د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی. د امریکایي چارواکو په خبره په دې حمله کې له هیلفایر ډوله توغندي څخه کار اخیستل شوی. نور حال په دغه رپورټ کې.
نن شنبه د اګست 6 د القاعده ډلې پر مشر ایمن الزواهری برید اومه ورځ ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د مرګ خبر چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان کړی نه رات او نه هم تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد چې په دې اړه وروستي معلومات د اګست په 15 نیټه له ازادي راډیو سره شریک کړل ویلي دي چې تر اوسه د ایمن الزواهری په استوګنځای کې د څېړنو په ترڅ کې کوم جسد نه دی موندلی. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو د په یو رالیګلی لیکلی پیغام کې ویلي تر اوسه دغه ټوله موضوع تر څېړنو لاندې ده. کوم جسد هم موږ لا نه دی موندلی ځکه هلته داسې بارود کارول شوي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. مخکې د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې پر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې هلفایر R9X راکټ کارول شوی دی. د یو شمېر نړیوالو او امریکایي رسنیو د معلوماتو له مخې هلفایر R9X راکټ چې 1.6 متره اوږدوالی لري د چړو په څیر شپږ تیغ لري او جانبي زیان اړوي. ځینې بهر مېشتي افغان پوځي کارپوهان چې د وسلو د نویت په اړه معلومات لري وایات کارول شوی راکټ دومره تخریب نه لري چې هر څه له منځه یوسي. د دې ډلې په روسیه کې مېشت افغان پوځي کارپوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل طالبان په دې ادعا سره وړي د دې مسلې په اړه معلومات پټ کړی.
دا راکټ کاملا یو بل کټګوري سلا ده. هغه پرتابي سلاګان وایي چې انفجار مواد منفجره پکې نشته. بنابراین د طالبانو ادعا په اخص سره سمون نه.
ښاغلی ندیم وایي په دې راکټ کې د تیرو چړو په شان شپږ تیغه داسې طراحي سوي چې نښې ته په رسېدو حرکت کوي او یوازې هدف د همدې تیغو په وسیله له منځه وړل کیږي خو د اور لمبې نه تولیدوي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له امنیتي او استخباراتي بنسټونو د ایمن الزواهری د وزلو په اړه د څېړنو نوي جزئیات ترلاسه کړو خو اندویانو یې تر دې دمه له موږ سره نور جزئیات نه دي شریک کړي. وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د کابل په شیرپور سیمه کې په دغه کور کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. خو دا چې د نوموړي د کورنۍ غړي د برید پر مهال ورسره و او کوم زیان ورته رسېدلی او کنه په دې اړه نه د طالبانو حکومت او نه هم امریکایي چارواکو څه ویلي دي.
و موردل چې طالبان وایي ایمن الزواهری د وژل کېدو په ادعا د پاره چې امریکا ویلي دي ډرون برید کارولی دی. دوی وایي دغه برید داسې بارود پکې کارول شوی وو چې هر څه له منځه وړي دي. طالبانو تر اوسه د ایمن الزواهری د وژل کېدو یا نه وژل کېدو په اړه باندې څه نه دي ویلي خو دغه برید یې غندلی او د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې ده. په همدې اړه باندې چې طالبان وایي په دغه برید کې داسې بارود کارول شوی چې هر څه له منځه وړي دي د وسلو او نظامی چارو له کارپو اسدالله ندیم سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړې ده. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلی ندیم لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو بیان د امریکایي چارواکو له ادعا سره څومره سمون لري.
ایمن الزواهری د امریکایي راکټ هیلفایر R9X سره اوشتل شوی ده. دا یو ډیر قیمتي راکټ ده. د اتیا زره نه پورې تر یو شل زره پورې ډالر قیمت لري. یو قیمتي راکټ ده او دا راکټ چې ایمن الزواهری پکې وژل شوی ده یو خاص طراحي راکټ ده. د اسرائیل خانه طراحي شوی و. دا راکټ یو کاملا بل کټګوري سلا ده. هغه پرتابي سلاګان وایي چې انفجار مواد منفجره پکې نشته. بنابراین د طالبانو ادعا به اقص سره سمون نخوري. دا راکت شپږ تیغه لري گیر اغت اخری د منفجره مواد نه لري، یو حرکت کوونکی مواد شته که دغه تراشیگان دغه تیغگان حرکت کوي، اور لمبی نه تولیدوی. بنابراین د طالبانو ادعا د 10 سال خوشتر سره ایچ مطابقت نه لري.
هیل فایر توغندای د امریکایی چارواکو په وینا چاودنه نه کوي، بلکې هدف لاندې فاصله نه لکه تاسو چې یادونه وکړه د وړو چړو یا پلونو په وسیله لمنځه وړي. دا کار څنګه کیږي که میکانیزم لکه تشریح کړئ؟
ما مخکې توضیح ورکړل دا توغندې چې امریکایان د ایمن اول ظاهری په قتل کې استعمال کړی ده، دا منفجره مواد نه لري. دا شپږ تیغگان یا زیرتراش غوندې پل وایو، دغه شپږ تیغه لري. داسې مواد شته توغندې کې دغه تیغې ته حرکت سرعت ورکوي او اور لمبې نه تولیدوي.
ندیم صاحب، په کابل ښار کې په دې ورځ د دریو یا لږ تر لږه 2 چاودنو غږ اورېدل شوی، نو د دې چاودنو غږونه له کوم ځای راغلي که په دې راکټ کې چاودیدونکي مواد نه کاریږي؟
امریکایی موثق منابع وایي چې په دې عملیات کې 2 توغندې هیل فایر R9X ډول توغندې استعمال شوې ده. دا معلومه نه ده که دا 2 توغندې په 2 علایده ځایونه کې اوشتل شوې ده که دا په یو هدف کې استعمال شوې ده. که دا 2 توغندې چې امریکایی موثق منابع وایي په 2 ځایونه کې اوشتل شوې، که د شیرپور نه بل ځای کې هم یو توغندې را لېږلې ده، او تر اوسه معلومه نه ده دا توغندې کوم ځای کې لګېدلې ده او څه تلفات لري که نه، د چا د پاره یا په کومه د پاره استعمال شوې ده. هغه توغندې چې شیرپور کې استعمال شوي، که دا 2 توغندې په یو هدف کې په ایمن الزواهری باندې استعمال شوي وي، دا معنا لري چې ممکن بل کسان هم د دې توغندې هدف وي. بعضي کسان وایي چې د ښاغلی اقانی سراجین اقانی نږدې کسان وژل شوي ده. دغه معلومات تر اوسه نه دي خپره شوي.
او ندیم صاحب، روسي پښتنه دا ده چې د هیل فایر توغندیونه یوازې په افغانستان کې همدا په وروستۍ حمله کې د الزواهری د وژنې لپاره استفاده شوي، او که پخوا هم په 40 کلنه جګړه کې هم د افغانستان له دې نه کار اخیستل شوی؟
هیل فایر توغندی نور هیوادونه هم که په سیمه کې په اختیار کې لري، مثلا اسرائیل، سعودی عربستان، امارات متحده عربی، ناتو هیوادین هم در توغندین کار اخلی. دا مختلف دول داری، یو در هوا زمین در مزکه در مختلف الفایرون است. امریکایان کلچه افغانستان که و معمولا در هلیکوپتر نه دو توغندی اوشتل پهدفون و باندی، امریکایان 2 الفایرون تولیدوی، یو دا الفایر چه خپل قواتونو که استعمالوی یو بل صادراتی نواده بلی وادونو تا پولاری چه الیکوپتر که یا بی پلوتی الوتکی که یا مزکم داست دستگاه هم ده اوشتل کیگی.
د پوزي چارو کارپوه ښاغلی اسدالله ندیم و چې په ایمن الزواهری باندې د کارول شوي هوانه ځمکې توغندي یا درون برید په اړه باندې خپل معلومات له موږ سره شریکول، او د طالبانو هغه ادعاوې رد کړې چې ویل په دغه برید کې هر څه له منځه وړل شوي دي. ښاغلی ندیم وویل دا برید دقیق دی او اور نه تولیدوي خو هدف له منځه وړی شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
ازادي رادیو ته غواګست وربشو د اوکراین مسلې ته په داسې حال کې چې موسکو او کیف په اوکراین کې د زاپروژیا پر اټومي بټۍ د حملو پړه پرې وبلا چوي. د روسیې پوځ د اوکراین د ختیځې دونیتسک سیمې په اړوندو ښارو کې عملیات پیل کړي. دا هغه سیمې دي چې له 2 اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ویلي روسیه باید د دې حملو پړه ومني. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار خبر ورکړ چې پر ختیځو یاکوفلیفکا، ورشین، کودیم او زایتسیوی ښارونو د روسیې د پوځ حملې په بریالیتوب سره په شا تمبولې دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د اوکراین په جنوب کې د پوځ د سیمه ییز قرارګاه مشر ویتالی کیم نن پر خپل ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې په میکولایف ښار کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی، بیګانه وخته د دوشنبې تر ورځې پورې ګرځبندیز ولګېده. ښاغلی کیم وویل دا اقدام به د هغو کسانو په موندلو او نیولو کې له چارواکو سره مرسته وکړي چې له روسیې سره همکاري کوي. له بلې خوا په داسې حال کې چې مسکاو او کیف د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې چې د اوکراین او اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي، د توغندوی حملو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګانه وخته په خپله ورځنۍ تلویزیوني وینا کې وویل روسیه باید د دې تروریستي عمل پړه ومني. د زاپوریژیا بټۍ چې د روسیې تر ولکې لاندې ماریوپول ښار په 200 کیلومتره کې پرته ده، د اوکراین د جګړې له لومړۍ ورځو څخه د روسیې تر څار لاندې وه. زلنسکي وویل چې روسانو دوه ځلې پر دې تاسیساتو برید کړی او خورا زیات خطرناک حالت یې رامنځته کړی دی. اوکراینی چارواکو مخکې له دې ویلي و چې د روسیې په توغندیو د زاپوریژیا د برېښنا د تاسیساتو د لوړ ولتاژ لرونکی لاین لګېدلی، خو بټۍ ته نور زیان نه دی اوښتی او راډیو اکټیف وړانګې هم نه دي ترې خپرې شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا د دې حملو تور د اوکراین پر پوځ لګولی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اوکراین پوځي قطو د زاپوریژیا د اټومي بټۍ پر ساحه د توپونو درې حملې کړي دي. بیان زیاتوي چې د زلنسکي حکومت د اټومي تروریزم په اقداماتو لاس پورې کړی. روسیې له نړیوالو مؤسسو غوښتي دي چې دا عمل وغندي. د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو حملې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د اګست په درېیمه د دې ادارې مشر رافایل ګروسي وویل چې په دې تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د خوندیتوب ټول تدابیر له پامه غورځول شوي دي.
افغانستان نن د آسیا د 19 کلونو کم عمر فوټبال سیالیو کې له تاجکستان سره لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالي د افغانستان په وخت 8:30 بجې پیلېږي. افغان لوبغاړو تیره ورځ له قرغیزستان سره په لوبه کې 1-0 ماتې وخوړه. د معلوماتو له مخې افغانستان له تاجکستان وروسته ایران او بیا ازبکستان سره لوبې لري. دغه سیالۍ د تاجکستان په کوربهتوب ترسره کیږي. په هرات کې د پاور لفټینګ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د وی خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه سیالیو ولسم پړاو د میرویس صادق په جمناجیون کې ترسره شو. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د لسو ورزشي کلبونو نه 50 تن ورزشکارانو ګډون درلود چې د یوې ورځې لپاره وي. د دې سیالیو په پای کې 9 تنه په ملي سیالیو کې د لوبېدو په موخه وټاکل شول. د یادو سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي. او د اولمپیک ملي کمیټې ورزش د مشرتابه او پلاوی د اسلامي هیوادونو لوبه کې د ګډون په موخه نن ترکیې ته سفر وکړ. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پلاوی په تشکیل کې د ملي اولمپیک کمیټې د رئیس په شمول د یادې ادارې څو نور چارواکي شامل دي. په خبر کې راغلي چې له افغانستان څخه په دغو لوبو کې د لامبو وهلو، ځغاستې، معلولینو، تیکواندو، کراټیو، پهلوانۍ دوه ویشت ورزشکاران به پکې ګډون ولري. د ورزشي اجانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی د ترکیې په کوربهتوب د دې هیواد په کونیه ښار کې د اسلامي هیوادونو 5 پړاو سیالۍ د اګست د 9 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. په دغه سیالیو کې به د 14 اسلامي هیوادونو لوبغاړي ونډه واخلي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غواګي است. دولس شپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو په اړه باندې یو ریپورت ته چې زموږ خبريال ل سیمې را لېږلې دي. پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له رارسېدو مخکې د ورته کورونه جوړ شي. زلزله ځپلې زیاتوي دوی لپاره ویشل شوي خیمې هم لږې دي او د دوی ګزاره پکې نه کیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له ژمې مخکې دی د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان بیرمل کې هم پرله پسې بارانونه اوري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د بیرمل د قابلخیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ یې د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دردی په هر طریقه غم دردی سر وکوم، مش خو غریب علاقه دو بهی د هیت شي طریقه نشته کې چچا کیم سروي وي ا سروي چپکیمو جرینا بندلاند شول ختم شول، ځکه چی وای وغووی اغه په دواله کا شل زرا په دواله کا 15000 ری په می وای وغووی کړلا اغه ختم شولې.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وای د دوی د سیمه نوی سدان خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
دا وختونه کو چې خلک لکه دلته ډیر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړل کورونا تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. خو بیا داسې زلزلہ کا وشي او دغه خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې راځو کنه. بیا که داسې کچا کورونا جوړ شي د دینه زیات به وي تعداد، لکه دا خل ډیر دار شوې دی، ډیر خوب شوې دی، بکی دی استوګنې ځای نه دی، لکه دلته چې څومره پخې دی جوړول شي مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامه خبر سره وکړي د خلک سره ټول غریب حالت، لکه اصل پیسو کې نوی پیسو ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقې نه لای.
د بیرمل د تنګي اوسیدونکو حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی مټور زلزلې زپلې او خلک له سخت غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
او میر د ډېر درنه غریبا سره مخامخ دي، کيرين اړنګ شوی دي ارتا جوړ کو په ډېر غوځیوتا توګه سره میر سره مرسته وشي. خیمه نستا، خوراکي مواد نستا، کيرين اړنګ درزدل دي کډړنګ ول نه دي مګړنګ ول سره مخامخ دي.
د بیرمل د تنګي او بل اوسیدونکو جنت شاوي د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پیر ته موږ په تنګي علاقه چې کیمه دا ډېر زلزلې ځپلې د ځنه رنگ د کورونا او ځنه خالي چاو دي او نتاي نشي خلک به بدیا دی. تنبیونه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی، ډېر په تکلیف دی خلکو. په مشته چې خلک لوشي خبر یار لوشي وی وینه د خلک حالات وینه ډېر په اباد حال کې دي. وارینا سری دي کورونا تمیز نشي نه تلای، کورونا چاو دي په بدیا یي تنبیونه ضرورت دی، هیڅ مشته هیڅ ترتیب نشته نیولای.
بلدول ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارت مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې ارسي مکمل ورته رسولې دي. اول څه کمیټه موجوده ده، کوم شان کم سیا کمیټې ورپره کوي کورونو په نظر سن وسیو ان شاء الله شروع به شي مرستې خیمې کافي ورته رسیدلې دي.
د یادونې وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه د پکتیکا د بیرمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه واوښتل.
اوس به ورشو ننګرهار ته. هلته د سپین غر پړانګانو ټیم چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې اتلولي ګټلې وه د ننګرهاریانو له تود هرکلي سره مخ شو. له سیمې رپورټ لرو.
د سپینغر پړانګانو د لوبغاړو د اتلولۍ د هرکلي په موخه د اګست په 15مه نیټه په سلګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان وارډ ته ورټول شوي ول او لوبغاړو ته یې په غاړه کې ګلونه واچول او د لاسونو په پلقه یې ونازول. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف خبریالانو ته وویل
دغه سیالۍ د لوبې ګټلې د سپینغر پړانګانو ننګرهار ته دا ویاړ راوبخو. مونږ دوی ته مبارکي وایو او الله تعالی دې د افغانستان ملت خاد او آباد لري شي. سپینغر پړانګان ونازول.
د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مسول نعمت الله عالم د کرکټ لمینوالو مننه وکړه چې د سپینغر پړانګانو لوبډلې درون استقبال وکړ. نوموړي وویل
د شپږیزې اتم پړاو چې په 2022 کې ترسره شو اتلو ډلې پکې وي. سنګین سپینغر پړانګان چې د مشرقي ولایتونو مربوط لوبډلو هغه پکې اتله شوله او موږ تاسو ټول دلته د هرکلي شهیدانو ډېر په زړه پورې مراسم هم نیولي دي.
د سپینغر پړانګانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی یامین احمد زی مشال راډیو ته وویل په شپږیزه لیګ کې د دوی لوبډله له پیله ښې لوبې وکړي او لامل یې دا شو چې د سیالیو جام وګټي.
زمونږ ټیم ماشاءالله د شروع نه ډېر ښه لګیا وو
او همدغه لامل شو چې مونږ دغه کپ وګټ
راتلون کې د پاره ټول لوبغاړي د ته وهڅول چې همدغه راز خپل کرکټ ته ادامه ورکړي او په راتلونکو کې همدغه سي داخلي کرکټ کې او بین المللي کرکټ کې خپل هیواد لپاره لاس تر وړاندې راوړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي لیګ په نوم د کرکټ د سیالۍ د جولای په 13مه نیټه پیل کړي وي او د اگست په 14مه نیټه پای ته ورسېدي.
لننګرار مو د سپینغر پړنګانو د ټیم د اتلولۍ د ارکلی په ارتباط رپورټ واورېدو وربشو. د خبرونو لنډیسته وخت په افغانستان کې څلور نیمې شوې. نن له غرمې وروسته په کابل کې یوه چاودنه شوې ده. د سیمه ییزو رسنیو د رپورټ په اساس چاودنه د کابل په لویدیځ کې د پولیسوخته په سیمه کې شوې ده. لا د دغې چاودنې د ناویت او احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په دغې شیامیشته سیمه کې چې په محرم ورځو کې خلک په ازادارۍ بوخت دي، پرون هم یو جماعت تر برید لاندې ونیول شو چې د وروستیو رپورټونو په اساس پکې 8 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول. د سیمې خلک او ځینې سیاستوال لا د ډیرو تلفاتو اندېښنه ښیي. د جرمني د کډوالو فدرالي اداره وایي شاوخوا 15,000 افغانان په افغانستان کې د پخواني نظام تر سقوط وروسته جرمني ته کډه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي ایران به د خپلو اوبو د حق حتی یو څاڅکی ګاونډیو هیوادو ترکیه او افغانستان ته ونه بخي. طالب چارواکو لا په دې اړه څه دي ویلي؟ د طالبان حکومت وایي د متحده عربي اماراتو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته 12 افغانان نن بیرته افغانستان ته ستانه شول. ایران له عراق غوښتي چې د سعودي عربستان له زندانه دی او ایرانی تابع په خلاصون کې مرسته وکړي. لاند خبرونه مو واوریدل، کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام دویمې برخې ته. په دغه دویمې نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ځوانانو لپاره خاص پروګرام تاندې څنګه.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس خو ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډیر او درانې شي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشومو جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه یې پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې واخزه ما کور کې او ماشومان مې ټول وړ دي، نو د دوی د کارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي. د دوی د کارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلای او ډوډۍ پخول زه کوم، نو ټول کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې ده، مشره خور نه لرم. د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خوري داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي کور بارو بستره ټولول د کور نور دیګو کاساو اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي مورکۍ مین تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره برابر وي د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی، خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمر عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې تر حده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دې د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي، لوښي وینځل اوسي، داسې نور نور کار اوسي، هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانه اوسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار اوسي، کوم دروند کار اوسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجونه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او مېرمنې سره یې هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې مېرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه نجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غټۍ دي او ډیر نازک معصوم دي، خو که چیرته دوی باندې فزیکي کار کوو، هم د دماغي له نظره او هم د فزیکي له نظره، په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکینې نه عادت کوي، دوی مستي کوي، ساتري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کیږي، او یا دا بیرقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې مې لیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي، په کار باندې اموخته شي او با غیرته راشي او ښه خپل د کور ژوند چارې په خپله مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکړي، څو وارې وکړي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوی اډوکی راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو اما کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای سره لدی چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونه شي کړی. نوموړی په پیل کې دغه کورنۍ یو کیسه کوي چې په وړون جنو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړونکی ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسایل بیخي مدی نظر نه نیسي. ډیر لیدلی دي چې میندې کارونه ورباندې کوي. حتی زما یادیږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به یې خاشې ټولولې، راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم، ورسه زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خاشې د ور سون مواد البته دا به را ټولوله، هغه کې به اغزي و، بیا د به ما سپی ګرځېدل، پسونه ګرځېده په کور کې، وزې ګرځېدلې، د هغوی هر څه چټلې بهالته پراته و. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې را ټولوله، خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې. د مایده څخه شروع کوي دغه سپی باندې د خاشې ټولکه و، بالاخره لوښي صافه کړه، پاکې کړه، زویه هلک شنه ورته دا اوړه راته خښته کړه، دا اوړه راته تنکي کړه، دا پیاز راته پاک، هغه د هغه وشکې بهیږي، خولنه یې اوبه بهیږي او پیاز پاکوي. مور ته چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي، ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم، تنه یم، یو وزره یم، نسم کولای رسیدګي دا ټولو کارو ته، اولاددار یم، شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي غلې توان نه پورته یې کنه، دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي مینځلو په وخت کې ځان سره کینوي، کالي ور باندې غوړوي، کالي ور باندې او کشي و جلې د دغه وخت به باید زده کې ډوډۍ دی، باید زده یې، وړه دی، باید زده یې. اوس د پلان کلر دوه غټه سوی ده، ماشاءالله د وړه د اخشلو د ډوډۍ د پخولو ده، په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې د هغه عمر څونه ده، هغه ماشومه جلۍ ده، تر دا اوسه پورې خپل پخو په بد نه پوهېږي، د هغې اډ خام ده، هغه دغه کارونه ور باندې ډیریږي، دا بالاخره کمزوری کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي، هغه وخت د انرژي ټوله ختمه وي، خلاصه وي، ډیر کم وي. البته
د کورنۍ نارینه دغه ستونزې په حال کې څومره مرسته کولای شي خپل مېرمنو سره، یعنې دوی څه وکړي، څومره د کور په چارو کې له دوی سره کومک وکړي تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبور نه وي چې په وړکې لور باندې کار وکړي.
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصیه، زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته، نارینه او ته، دا دی چې د کور په ستونزو کې، په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای سي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي، هغه څه چې ستاسو هغه امکانات چې ستاسو هغه مس په موي ځني. فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، برقي سیستمونه ستاسو هر څه، برق د شمسي په ذریعہ باندې یا د شمسي اندار په ذریعہ باندې تر لاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د کړکې او د جک په ځای شلومبې وهی په ماشين کې دی وهی، که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کړي، خخه د شوت څخه استفاده وکړي، د غاز څخه استفاده وکړي، هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لرئ هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې ایسه کې خپل د میرمنو سره سپورت سي، د دې پر ځای چې دا شیا نه کوي، دا ځان ته هر بلی ادي اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کې خپل مېرمنو ته. پیسې چې لري هغه مس پموي، هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل مېرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشران، د کور نارینه خپل مېرمنو ته مهیا کی، تر څو چې مېندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی، یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشاءالله لورانی میزوانان دي، خو متعلمین د مکتب دي، درس وایي، کورسونو ته ځي، مدرسې ته ځي، ما هغه سهولتونه ورته برابر کړې دي. زه تر دا اوسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دي دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحتمنه اوسېږي، دا هم صحتمنه اوسېږي، او بالاخره یو ښه صحتمنه مور، یو ښه صحتمنه معاشره، یا یو صحتمنه ټولنه ایجابه ولای سي.
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او دا ازموینه به له سنبلې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب
د دې فراغ کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دومره کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کوم مسایلو ته باید پام وکړي.
کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتون ښه معرفي کو د طالبانو ته مخکې امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کېږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کېږي ځکه د کانکور ډېر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دومره کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې چې ته داسې ښه درس درکولې، دومره معلومات درکولې، موږ کورسو کې څه کول دلته، خو موږ مجبوره یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو، یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمینه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هماغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و غټه خو نوم کړی، بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساینس پوهنځي ته ورکړم. نو هماغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي، کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده، هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کېږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دورې کې یا پوهنتون کې وو له هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځی دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګ ول، سوالونه مې کمل په
کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسم ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي، ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي، ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري، لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده، مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کېږي ته مالجوي ته بټاکه یا انجینری وټاکه، په پټو سترګو موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور هم پرې نه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضح دغه کودرشتې او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کېږي، مثلا دغه پنځه دغه دونه لري او فواید ورته وویل شي. یو خاص گروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دوه دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغې نه سیمینار په تو بګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې هم تشریح ورکول شي همدغه، نو شاګردان د دې لاره پیدا کولی شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پنځي سره. دغسې یو گروپ که چیرې جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو انشاءالله دا مشکلات به حل وي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیرې د انتخاب له وجې هم به نتیجه کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی به نتیجه کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازي کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی دواړو صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بالخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 15 انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بے نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً خو نور پنځه ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نور رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځه خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پنځه انتخاب کې کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې پنځه ته باید لاره پیدا کړو. د فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې یو بل ټیټ پنځه هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب خاتمان باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه دپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی کولای شو چې پسله لار پیدا کو. دا حتمی نه ده چې سره دی پاتمن یو انتخاب ولري، کدا شي په مغه برخه کې سره څو انتخاب ولري. فرزن زوارم پښتمای علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرزن هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضی او فزیک کیمیا باندې نه پیګم، خو په ادبیات او تاریخ او جغرافیا او په دغه اجتماعي علوم باندې ډیر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرزن مختلفه پانزه لرو چې کولای شو حقوق پکې انتخاب کړو، کولای شو ادبیات پکې انتخاب کړو، پالیسی پکې انتخاب کړو. فرزن د تورت ولور پانزه
د کانکور زینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګری ورته وای چې دا او هغه پانزه انتخاب کړه، ل دغه سی فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولای شي په هغه برخه کې هیڅ ځکړي وکړي.
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمیر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپل د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار او مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تبله پات نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه وو ورته بریالی دی، او کله پنځه ور باندې تحمل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کی کامیاب شي، خو پنځه کې ک ویم وای جبری د ور باندې ک فارغ هم شي جبری د بل خر ټولن ته ماسره وقې کیږي من هغه سره خدمت شي باید وکي نشي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال د سه هم وچ هتا کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناس هم وي په خپل انتخاب کې دوزړی وي چې ښه دا وکمغه وکم لکومه زیا دوی باید په دې اړه فکر وکي او دې ته کار وکي چې دوی باید کومه څنګه ولولي او د کومې څنګه لپاره آمادګي ونیسي.
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي، یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده، دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړ زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، د نه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې د پسلام منل کیږي او د باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل افغان لوړ زده کړو وزارت په کار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځین پکې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع د خپل پانو کې ولر ته څو دو طلب مخ له دې را چې انتخاب کول لا شي د لوړ زده کړو تحصیلات او هغه ویب سایټ ته هلته وګوري، پنځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ځین پکې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم مورد کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو د تحصیلات لینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتون ښه معرفي کړو دو طلبانو ته مخکې له امتحان نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
خاغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دسترو دا گودر دا چینارو دا یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دسترو دا گودر دا چینارو دا یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو بازیگر کی باز کلی جوڑا
لونګ د خوشبو یو نه پانه صاحب هم شینارشي دغه ټول بلاری شوی په یو یو برته پلاشي کوا خراغی شازل مو د وطن لجګ غرو دته ډک بکړه مله منالا تو تا نو جن خوسو د ګدر د چینارو دیا پوت سرو غمو قربا خلونه